په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومي اجدې پنځلسمه د جنوري میاشتې پنځمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیرالي په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په اصل کې ده چې طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیا لري اته لري خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پوځ تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال شوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتری کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرهباغ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرهباغ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي هیات د پاکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې.
مرکز تصمیمګیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
افغانستان کې نابینا نجونې افشزې وایي چې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو دوی نهیلي کړي. نورستان کې وچکالی خلک ځانمن کړي.
اوس هغه جوړ وجود غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم هاوس چې دا کوم موږ ورته موندل هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوي.
چې یله ګرځي و چې خدای نه خواسته په چار څاوړي روی نه ولي غلا ته مجبورې کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان پاره بشي.
دا هم وری چې د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو چاودنو مسؤلیت ومانه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والي ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوی سره کتلی دي. په خبر پانه کې راغلی چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکي پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پي د فعالیتونو د ډېرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځنګړي خط نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي.
د جنوري 4مه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکې یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړی له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي.
توسی نمی خد اونو می فهمان وقتی ویو ایخه تاونو لمس می کنن و دست
دادی رسم خط للار دوی پوهیگی و کلچ دوی لمسوین و پوهیگی شه چلی کلشوی و سنگی باید ولولی لهم دی عمله دا رسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدکون کی پوکرو
کمک می کنه تا شاگرد برسانه
د دولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما ډېر آرزو داشتم که اهداف مې بود که ما باید
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پوهنتون ته لاړه شم، د پوهنتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څېر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي. خو راپېښو ستونزو او د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي، د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د اپریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کېږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د اپریل په اهمیت پوه شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه، د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبې ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوې. سلیمانی د 2020 نه د کال د جنوري پر درېیمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرعود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قمندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځه پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنورۍ په درېیمه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغه چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پرې اغیزې کړې دي. په زیاتو چینو او خوړونو کې روانې اوبه کمې سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي، راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي، نو راتلونکی کال به یې له سږني ډېر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوې، چینې وچې شوې او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جېرو جېرو غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم حوض چې دا کوم موږ ورته منډول حوض ورته وایو، هغه هم مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوې دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالۍ خپل اوج ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی، ځنګلات هم زموږ داسې مخ په وچېدو دي، او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل، ډېر زموږ سیړۍ حتی وچې شوې دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل، د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلي دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته دی، واښه د کمښت سره مخامخ دي، حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سږکال د جدي میاشت هغه د باران ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي او خوشحالي ده. د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نخواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی، او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینی او خوړونه له رڼو اوبو ډک وو. خو له تیرو دریو کالو را په دې خوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالی پر ځنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالدارۍ بده اغیزه کړې ده.
په هلمند کې کوچیان وایي چې وچکالی او په هیواد کې د عمومي وضعیت له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغو کوچیانو په خبره دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه سوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی له اوسنیو واکمنانو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. دا هم د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا کوچانی زغونه او د تاری او ځوان روس د هلمندي کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ژوند خو ژوند و، اوس خدای ژوند ده ولکه چا خبر ده چې ما یو ساده شپه ده بیګه کیش هغه ژوند خو فیشه و پورته بولالو سالو وطن ته وشم خپل و کډم خپل و رمم خپل و خدای که دا اوس یو دی لسور په قدرت لري، یا په روزانه ګټي، یا په بسمن ګټي، یا خواري کوي، نو چې بل شی نه لري. یو شی ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر سړی ده، ډېر یادای سړی دی. کوچیان غوندې ژوند ډېر سړی ده. اوس
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري له اړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه لبنیات همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو تر ختلو او غج غزنی منطقه ته ناور سه ختلو رمالداری وی رمیم وی ورور وڅ دا بچکالی سو دا در بدری سول ل ورور شای نه لرو می جبل ل ل ورور سوک ته خاری مری سو سوک څنګه سو سوک څنګه سو وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراته ی 50 می جولا کر باندې برابر کی نسته. دا هم سرپناهي ده، په موږ نه حکومت سرګرځوي، نه د موسېوال سرګرځوي. د خدای در ته ناست وي، مرستې خلکو ته ورکوي، موږ ته یې شی نه دي راکړي. نو موږ دا هیله لرو چې دا دولت کې د موږ سره یو څه سرپناهي وکړي، یو څه دې په موږ نظر وکړي، یا د شیمې راکړي، یا د یو شی راکړي. موږ څه وکړو؟ در به دره یو، خاک په سره یو، وروره.
په ټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي، تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. د راپورونو پر اساس کوچان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلی و.
ټکټر وسلر اچي د خدای درته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وچکالو یې شوي.
ستاسو ل پیغامونو
موږ د هلمند یو، په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره، موږ ستړي خلک یو، موږ ولس څپله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه وسوته په 2 سوه افغانۍ. اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې 3 سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټي سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جری باندې 2 ګونۍ تور امبار کړي دي. چې یوه ګونۍ په 6000 په 12000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستې ګډې خوري ورځې غوښ. دلته موږ په وچه نه ماړه څه شي موږ ته را رسېږي؟ په 3 میاشتې کې یوه ګونۍ وړه هغه هم د سړي ته ورکوه سي چې په ښه مټر کې سپورې. موږ د دې طالبان سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید یو زمینه برابره سي، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یا سم اسلام یاست، تاسې ولې دا سیستمونه کوئ؟